د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم ګډه سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې د یو شمیر هیوادونو نه افغانستان ته د ستانه شوو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې او په نورو موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا د اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د مهاجرینو او وطن ته راستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د ایران او د پاکستان نه 233,000 افغانان خپل وطن ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په ایران کې د اروپایي اتحاد د کمپنیو د فعالیتونو بندول به وضع لا پسې پیچیده کړي. او په عراق کې مذهبي مشر مقتدی الصدر په پارلماني انتخاباتو کې د بری نوروستو نیت کړی چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو عراقیانو ته د منلو وړ وي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د مهاجرینو او وطن ته د راستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې 233,000 افغانان د ایران او پاکستان نه او 8,000 د ترکیې نه وسو شپږ 50 اروپای هیوادونو نه وطن ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مشاور حفیظ احمد میاخیل وایي چې د ایران نه هر هفته په اوسط ډول د 100 او 200 ترمن مهاجرین د هرات او نیمروز له لارو افغانستان ته راشړل کیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د اروپای اتحاد د انرژۍ د دفتر د مشر میګویل ایرس کانټي سره د ملاقات په وخت کې ویلي چې د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو د کمپنیو دا فیصله به چې په ایران کې به خپل فعالیتونه بند کړي وضع لا پسې پیچیده کړي. د ایران یو دولتي خبري اژانس د خپل ملک د باندنیو چارو د وزیر ښاغلي ظریف له قوله ویلي چې د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتل نه وروستو د ایران د خلکو توقعات او هیلې د اروپایي اتحاد نه لا زیات شوي، او یوازې د دغې موافقې نه د هغه اتحاد ملاتړ هم کافي نه دی. د امریکا د دې تهدید نه وروسته چې په هغو اروپایي کمپنیو به بندیزونه لګی چې د ایران سره تجارت کوي، همدا اوس ډېر خارجي کمپنۍ د ایران نه وتلې دي. د عراق شیعه ملا مقتدی الصدر په پارلماني انتخاباتو کې لبري وروسته ویل غواړي داسې حکومت جوړ کړي چې ټول عراقیانو نمائندګي وکړي. د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له رسمي اعلان نه 300 وروسته صدر اعظم حیدر علي وادي د بریالي شوي ائتلاف د مشر مقتدی الصدر سره کتلي دي. دا صدر په مشر ائتلاف 450 چوکۍ ګټلې دي. د پخبل کاندید نه وو او کېدای شي چې د علي وادي د ګوند سره یو ځای نوی حکومت تشکیل کاندي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د یو پخوانی لوړ رتبه فوجي جنرال خپلوانو هغه رپورټونه یاد کړی دي چې ګوند دغه جنرال په افغانستان او سوریه کې چې د امریکا ضد قوا ملاتړ کوي په جنگ کې مړ شوی دی. پرون دغه جنرال زوی دغه رپورټونه په کلک رد کړی دي. د پاکستان د فوج دغه جنرال په 2015 کال کې متقاعد شوی و. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې یوې ډلې پرون د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوال د مشت نږدې له خپل مرکز نه وتلی دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې د رپورټ له مخې حکومت سره د یوې موافقې په اساس د فلسطینیانو د یرموک له کم نه چې د مشک په ختیځ کې پروت دی د داعش وسلوالو د رئیستلو کار پرون د یکشنبه په ورځ پیل شو. د یرموکام چې له ډېرې مودې نه د اسلامي ډلو په کنټرول کې وو او څو ځلې حکومتي قواو د نیولو کوشش کړی وو، اوس په بشپړه توګه د بشار الاسد د طرفدار قواو په لاس کې لوېدلی دی. داعشیان د خپلو کورنیو سره یو ځای په حکومتي بسونو کې په ختیځې بیتیا کې د اسلامي دولت د مرکز په لوري روان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون ته پرون د یکشنبه په ورځ په ټلیفون کې د دې ډاډ ورکړ چې د شمالي کوریا د مشر سره د راتلونکي غونډې پلان په خپل حال پاتې دی او فسخه کیږي به نه. سپینه مړۍ وای توقع ده چې دواړه مشران به سباله په سپینه مړۍ کې ملاقات وکړي. جمهور رئیس مون واشنگتن ته دا سفر په دې خاطر کوي چې د جون په 12مه په سنگاپور کې د ښاغلي ټرمپ او کیم جون اون تر تاریخي غونډه لاندې کمینه وژغوري. د جنوبی کوریا د جمهور رئیس ول وردوه مطبوعاتي وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا او د جنوبی کوریا مشرانو په دې ورځو کې د شمالي کوریا د بیلوبل اقداماتو او سلمونو په باب هم خبرې کړې دي. شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې که امریکا او جنوبی کوریا خپل ګډ هوایی او سمندري تمرینات جاري وساتي د ټرمپ سره به غونډه فسخ کړي. داود د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې شپږ خل اردو په تهاجمي حالت کې ده. پام وکړئ د حکمت سروش.
په افغانستان کې روانه جګړه پراخه سوي. د ملي دفاع وزارت وایي د فرا په ګډون چې تیر اونۍ طالبانو د دې ولایت په مرکز کې پر بیلابیلو دولتي ادارو بریدونه وکړل. په دیارلس ولایتونو کې د افغان ځواکونو څوارلس عملیات روان دي. د دغه وزارت په خبره د ملي اردو شپږ قلي اردو په تهاجمي حالت کې دي او د کمانډو ځواکونو تر څنګ هوایي قطعات هم مخ پر بهتري روان دي. د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو شپږ قلي اردو چې ظرفیت یې لوړ سوي او تجهیزات یې بهتر سوي اوس تر پخوا په ښه ډول عملیات کوي.
تحرک دے، تهاجم دے، تعرض دے. مونگ لاول د دشمن په مقابل کې تعرضی عملیات درلوده لرو او پاینده کې هم سازمان ورکو. مونتا د مونگ د کماندو او هوایی قطعات مخ په خکیدو دی، تکمیل کیږي او د دغه تکمیلی دو په نتیجه کې مونږ کولی شو سي په معیاري توګه خپل وظایف سرته ورسوو.
د نظامی چارو شنونکي وایي چې افغان ځواکونه د تجهیزاتو او اکمالاتو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي او همدا لامل دی چې یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا له ګواښ سره مخ دي.
د چتر د امنیتي لپاره ټول صنوف دي امنیتي ادارو باید تجهیز وي، اکمال وي، روزل شوي وي، سرحدات مو باید تړلي وي. دښمن لپاره تدابیر د دوی نابودۍ لپاره چې مختلف آباد لري باید ونیول شي، تعقیب شي، هغه لارې چې د راځي او ځي هغه باید تعدید شي، هغه باید کمینونه افراز شي، دښمن تعقیب شي.
په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو لخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم عملیات روان دي، د نظامی چارواکو په خبره په یولس ولسوالیو کې ځینې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فراه په ولایت کې د وسوالو طالبانو د حملې نه وروسته د افغانستان د دفاع وزیر د ولایت د سفر په وخت کې ویل دي د فراه جنگ د اوبو د چارو سمون او د اوبو د مدیریت جنگ دی. په موخړی زمونږ د همکاري زیبا خادم د فراه د پخوانی والی آصف ننګ سره مرکیتا.
محترم آصف ننګ صاحب، تاسو د فراه د ولایت د پخوانی والی په حیث او د اقتصادي چارو د تحقیقي مرکز د رئیس په حیث څه فکر کوئ چې ولې په دې اخرو وختونو کې طالبانو په فراه باندې د سلوې حمله وکړه او د دې حمله سره جخت دا سمو ویل شو چې په دې حمله کې د طالبانو سره د ایران ملاتړ موجود دی؟ ایران څه هدف لري ولې د طالبانو سره په دغه سي حمله کې ملاتړ وکړي؟ د څه لپاره
په فراه کې د دوی حمله دوه دلیل لري. یعنی دغه دلیل ترڅنګ چې طالبان د افغانستان سره جنگ کوي، د نظام په وړاندې بغاوت یې کړی ده، د دې ترڅنګ چې په ټول افغانستان کې د هدف ته فراه کې بل هدف هم لري. یعنی په حقیقت کې دوی یو جګړه چې په اصطلاح د نورو لپاره دوی اجورتي کار پکې ایفا کوي، یعنی لکه محسوسیږي هلته د اوبو مسله ده، مثلا هلته نورې اقتصادي ګټې دي او طبیعي ده چې دا ګټې د ایران سره په تضاد کې دي او د غرب طالب یا په افغانستان په غربي ساحاتو کې ډېر کله طالبان تقسیم شوي دي. هغه لوی پټیاره کې چې اوس رقابتونه احساسیږي چې مثلا روسیا، ایران او نور شریکان د پاکستان سره ګډ شوي دي د طالبانو په حمایت کې، نو طبیعي ده چې ایران بې نقش نه ده.
محترم لنګ صاحب، تاسو د اوبو مسله یاد کړل، د اوبو موضوع څنګه ده؟ تاسو په وخت کې هم دغه مشکل و چې تاسو هلته په فرا کې والی وې، د اوبو مسله مطرح شوی و چې ایران وې چې د هلمند د سیند د اوبو مسله یاد اوبو دغه حق چې کوم ایران وې زی لرم دغه نه ده حل.
بالکل، یعنی ایران کا و نه وای، اگر چې حسن روحانی ډیر واضح ویل او موږ د بارا کې ډیر وغږیدلو چې د اوبو د جګړې مسله لوی کیږي او ایران چې پوسی چې واقعا کار روان ده، د دوی بے تفاوت نه پات کیږي. تاسو په دې سلما بند چې جوړیدو د مزاحمتونو د څلورو کالو پروګرام 14 کاله ته وغږیدو، د مزاحمتونو په دلیل امنیتي مصرف دی بند مصرف ته ورته مصرف پی وسو. بیا د کمال خان بند په نیمروز کې چې د دې اوبو اگر چې هغه دی هلمند دی رود دی آبی دریابی حوزه شاخه ده، اغل ته د هغه باندې اعتراض شوی ده په کراتو باندې، ځکه چې دوی ایران احساس کوي چې د سیستان بلوچستان په اوبو کمیږي او هغه وچکالی سره مخامخ ده. او بیا چې کله د بند بخش آباد مسله پورته شوی ده
په فراق
ده، په فراق بالکل لاغې باندې هم یعنی دوی ډېر بے طاقت اصول چې روحانی په اعتراض وکړو، اما دوی توکه سوکا دوی په دې باندې چونه مختو ډېر کلونه ډېر لسیزي دوی مسلسل مجانی وبو مفت وبو خړلې. دلته انقلاب ومنګ پوینو کې د روسانو سره په جنگ بیا داخلي جګړې د حالات دوی کمای کړی دي. کتلې دي چې دغه بیروبار کې افغانستان ګرځي وبو مسله مشکل نه اوس چې بند جوړیږي، سبا تر دې نه هم اعتراض ډېریږي. دا به ډېر علني سي، تاسو به یاد لرئ دوی به بیا دې باندې ډېر اعتراض کوي. صحیح ده چې د حقابه مسله د همسایه چیرته چې د جهیل بهیږي چیرته چې اوبه تیریږي هغه طبیعي مزل به دی تی کوي، او حقابه افغانستان دولت هم ورته ورکوي. لکه د موسی شفیق په وخت کې چې تړون امضا سو له هوایدا سره د اوبو په ارتباط باندې هغلته جنجال ډېر و، یعنی یو دوره دکل جنجال نه تیر سو. موږ صدر اعظم عطا پکې لمیندلار دغه کشمکشونه هغه وخت دیږي چې کله د اوبو مدیریت لا هم پیاوړی شي په افغانستان کې. کادي بندي بخش آباد اوبو جوړ شي، بند جوړ شي، نو د هامون استابری اوبو چې ایران ته ځي او چای دمته رسیږي، د سیستان باندې په طالبونو د ایران باندې تاثیر غوځوي، او البته د سیمه کې منتها د پریمانی په وخت کې چې اوبو فریمانه افغانستان اوبو ډیری ورکوي ایران ته، یعنی مشکل نشته ډیر دی. یو بینالمللي مسله ده د اوبو د تقسیم مسله کې چې افغانستان همیشه د نړیوالو قوانینو په رڼا کې څومره چې حق کیږي د بل هغومره اوبه حق به همیشه تلموي انشاءالله هغه به مني.
ډیره زیاته مننه آصف لنګ صاحب، کور مو ودان. د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورستیو میاشتو کې د یو شمیر هیوادونو افغانستان ته د ستانه شو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. په موکړی د اکرام شینواری رپورت ته
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړۍ سکم 15 میاشتو کې 233000 افغانان د ایران او پاکستان څخه، 8000 د ترکیه څخه، او 2500 تنه نور له یو شمېر اروپایي هیوادو څخه په خپل خوخه او د سریدونکو د رضا پرته وطن ته راستانه شوي. دغه وزارت د مطبوعاتو چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ترکیه څخه د ستنه شو افغان کډوالو په اړه ویل چې کسام له دغه هیوا څخه ستنه شوي افغانان د افغانستان د ډیپلوماټیکي ادارو د اسنادو پر اساس ستنه شوي، چې ظاهرا داخلي چې د شمېر افغانان په خپل خوخه وطن ته سنیدلو پریکړه کړی ده.
اما فشارها و مشکلات
خو فشارونه او ستونزې د دې سبب ګرځي چې دوی خپل هیواد ته راستانه شي. دا فشارونه د ترکیه د پولیسو لخوا دي. ظاهرا دا ستنیدل د طالبانه دي، خو دوی ستنیدلو ته اړیستل شوي دي.
د ماجرینو سنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وی چې په ترکیه کې د افغان ماجرینو ستونزو د هوارولو او د ترکیه چارواکو سره د یو ګډي کاري کمیټې د جوړولو لپاره یو افغان پلاوی ترکیه ته سفر کړو، او د افغان کډوالو سنیدو په سری د هیواد چارواکو سره خبرې کړې دي. خاغله میخیر وی چې د ماجرینو سنیدونکو چارو وزارت په دې مسله د خبرو لپاره ترکیه حکومت چارواکو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. هغه ویل چې ټاکل شوی د ترکی د هیواد او پلاوی به په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ترکی برسیره تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د یو شمېر اروپایي هیوادو څخه هم اوس شپږ اویا افغانان چې 200 په زور شړل شوي افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت د مطبوعاتو د چارو سلاحکار د وینا له مخې ایران هم په دې وروستۍ اونۍ کې افغانستان ته د هغه شمېر افغانانو ستنولو بهیر ګړندی کړی چې دغه هیواد ته یې د قانوني اسنادو پرته سفر کړی دی. ښاغلی میاخیل ویل چې د روان میلادي کال له پیل څخه د ایران او پاکستان څخه 233,000 افغانان وطن ته ستانه شوي چې داوطلبانه ډول او شړل شوي افغانان پکې شامل دي. هغه ویل چې دغه شمېر زیات شمېر یې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. ښاغلی میاخیل ویل چې ایران هره اونۍ په 60 ډول د 111,000 تنو ترمنځ افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي.
ایران څخه په تېر یو اونۍ کې شاوخوا 10,000 تنه زمونږ هیوادوال چې په ناقانونه توګه ایران خاورې ته دننه شوي وو دوی بیرته افغانستان ته استول شوي.
دا شمېر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي چې په دغه هیواد کې رواني ناامنۍ، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر افغانان له خپل هیواد څخه وځي. تېره اونۍ د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې له هرو درې افغانان څخه چې له بهرنیو هیوادو وطن ته راستانه شوي یوې د بېلابېلو عواملو له مخې بیرته خپل هیواد پرېښي او بهرنیو هیوادو ته یې کډه کړې ده. په تېرو 13 کلونو کې په زیات شمېر افغان کډوال د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو اوس هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادو او په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ډېر دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار نوی والی حیات الله حیات نن په جلال آباد کې سلګونو قومي مشرانو ته وینا کړې ده. زبیولا غازی رپورٹ را لے گئے.
د ننګرهار تازه ټاکل شوی والی حیات الله حیات د سیمهال خپل دند شروع کړ چې په دې ولایت کې ګڼ خلک لامنیتی حالاتو نیولې تر زور واکې غصب او ګڼ نور بیا عدالتیو په تنگ راغلی. د نوی والی د پیژندنې غونډه کې اسلګونو قومي خلکو ګډون کړو. ویناوالو پکې لوالی وو غختل چې ولسی ملګری دی خو قوي مبارزه تدیم لاوتړي. د ولسی جرګې غړی پریدون مومند
د غصب نام نه پسات اختطاف او داسې نورو ټولو جنایتونو سرحد نن د قصر په څلورو دیوالونو تر رسیدلی دی، لری پاتې نه دی. او زمونږ ټولې ادارې د ولایت او د قصر په شمول دای تقریبا اسیر نیولی. خو د دې ټولو جنایتونو که زورواکي ده که فساد دی که ناامنی ده که چاپلوسی ده او داسې نور د دې شاخونه دلته او ریشې مرکز کې دي.
غونډه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری په خپلو خبرو کې د ولسوالیو په کچه د عدلون بدلون مسله یاد کړه. وایي بیکاره خلک باید له دندو لري شي.
کله د ولسوالۍ نه بل تلاشي او کله د بل ولسوالۍ نه بل تلاشي د سترنج دانو غوندې وزه معاوضه کیږي مګر په کور نه کیږي. جبران زمون خلک ګوري، وژل کیږي زمون خلک، نامنه کیږي زمون خار او قرباني کیږي زمون خلک. په دې کې تر اوسه حکومت هیڅ رغنده ګام وانخسته او بنیادي او اساسي اصلاحات رانه وو. په دغه برخه کې موږ ستاسو خاصه توجه پاملرنه غواړو. که اصلاحات پولیسو کې رانشي، په اداراتو کې رانشي، نو زیان به موږ ګورو او قرباني کیږو به موږ او بدنامه به موږ یو.
خو نوی ټاکل شوی والی حیات الله حیات ویل پورا صلاحیتونو سره راغلی او غواړي شته ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
غواړم چې یو ځل بیا دا موضوع روښانه کړم چې د قانون د حاکمیت کار اهل کار ته سپارل د هر ډول فساد مخنیوي او د اصلاحاتو لپاره د پوره واک سره راغلی.
حیات الله حیات له هغې وروسته د والی په توګه وټاکل شو چې د ننګرهار مخکینی والی ګلاب منګل تېره اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. له منګل وړاندې مولوی عطاالله لودین او سلیم خان کندوزیم د صلاحیتونو د نشتون او ننګرهار ته د مرکزي ادارې د نه پاملرنې په وجه استعفا کړې وې.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په واشنگتن کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د تھیری اونې راهیسې خبرې روانې دي. په مکړی دی رپورت
چین او امریکا وایي چې دوی یوې موافقې ته رسیدلي چې لمخې به د بیجینګ سره د متحده ایالاتو د سوداګرۍ کسر کم کړي. متحده ایالات په واشنگتن کې د لوړې کچې د خبرو اترو او د امریکا لخوا په چین باندې د غیر عادلانه سوداګرۍ ورسته چې د امریکا لپاره د پلور په پرتله د ډیر پیر مانا لري پرون شنبه یو بیان خپور کړ. چین ژمنه وکړه چې له امریکا څخه په ځانګړې توګه د کرهنې او انرژۍ په برخه کې د توکو په اخیستو کې د پام وړ زیاتوالی راولي.
ډیر خلک په دې پوهیږي چې چین په دې وروستیو کې یو لړ پالیسۍ او اقدامات وړاندې کړي دي، څو اصلاحات پراخ او ژور کړي. لکه څنګه چې اړوند پالیسي عملي کیږي، دا تمه کېدای شي چې چین به د تجارت د پرانستلو لپاره نور ګامونه هم اوچت کړي، د نړیوال تجارت فضا به رامنځته کړي چې بهرني سوداګرو ته فرصتونه برابر شي.
د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر شوي بیان کې چې د معنوي مالکیت خوندیتوب پکې ذکر شوی، راغلی چې واشنگتن د موافقې د جزئیاتو د پلي کولو لپاره به چین ته د چارواکو یو ډله ولیږي. دموکرات سناتور چک شومر وایي دغه بیان کې لږ جزئیات ورکړ شوي. د اف بی آی رئیس د چهارشنبه په ورځ د سنا مجلس په یوې غونډه کې وویل چې د امریکا مخابراتي ډګر کې د چین د زی ټی ای په څیر د شرکتونو د پرمختګ نه ژور اندېښنه موجوده ده.
The FBI remain deeply concerned.
FBI جوړ اندېښنه لري. هر هغه شرکت چې یو بهرني حکومت سره تړلې وي او ارزښتونه موږ سره یو نوي، هغه شرکتونه دي چې موږ یې د مخابراتي شبکو دننه ځواکمن کېدل نه غواړو. ځکه دوی ته د معلوماتو د غلا، بد چلند، د جاسوسۍ او د فشار او کنټرول د جذبولو وړتیا ورکوي.
تیر کال متحده ایالات د چین سره په سوداګرۍ کې 315.2 میلیارد ډالر تجارتي کسر درلود چې د ولسمشر ترامپ لخوا په پرلپسې توګه نیوکه او شکایتونه پرې کېدل. د راپورونو لمخې متحده ایالات غوښتي چې تر 2020 کال دغه تاوان لږ تر لږه 200 میلیارد ډالر ته راکټ شي، خو چین دغه راپور رد کړی.
د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کسر 200 میلیارد ډالر ته د راښکته کولو راپور ناسم دی. زما د معلوماتو له مخې په دې اړه خبرې لا دوام لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ د امریکا او چین د سوداګرۍ ناندرو په اړه په سپینې ماڼۍ کې د چین د مرستیال جمهور رئیس لوهی سره ولیدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت سلاکار عزت الله صدیقی امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکې کې ویلي دي، د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو بارانونو له امله د افغانستان د ځینو ولایتونو کې د خلکو ته د سر او مال زیانونه غوښتي دي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طبي آفاتو په مقابل کې د افغانستان کومې سیمې ډېرې سب وزیر یاد خطر سره مخ دي، هغه ویل
زیاتر از موږ شمالي او شمال شرقي سیمه غرنۍ سیمه دي او د زلزلې د خطرونو سره معروض دي. همدارنګ د افغانستان د شمال او شمال غرب سیمه هغه هم د اصلي سیلابونو او د ځمکې خوېدنې سره مواجه دي. جنوبي او جنوب غربي سیمه هغه زیاتر د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه دي. مرکزی سیمه د بسکوچونو یا واورې خوېدنې او همدارنګ د فصلي سیلابونو چې موږ اوس دي، همدارنګ شرقي سیمو هم وچکالۍ سره کله کله او همدارنګ د فصلي سیلابونو سره زیاتره مواجه دي. دا غو عمده 15 زونونه دي چې موږ د حوادثو د تاریخ مشل شوې دي.
سریق صاحب، دا خو طبي پیښې دي چې مخنیوي سخت دی، ولې د خطراتو د کمیدو او زیانونو د مخنیوي لپاره داسې لازم تدابیر په نظر کې نیول کیږي د ادارې لخوا؟
ځینې طبیعي پیښو په وړاندې موږ کولای شو چې تدابیر ونیسو، هغه انجینري تدابیر دي او نور ساختاري یا ساختماني تدبیرونه دي، او یو سلسله موږ غیر ساختماني لارې لرو تر څو پورې د پیښو څخه یا مخنیوی وشي چې مخنیوی ډیر کم وي، یا په ځینې حالاتو کې کم شي هغه خطراتی چې مواجه دي، هغو زیربنایي بنسټونو ته که هغه زراعتي ځمکه ده، که کورونه دي، که باغ دی، که د اوسیدنې ځایونه دي، که ښارونه دي. موږ د بانک جهاني د تاریخ هم د افغانستان د ټولو ولایاتو یوه ارزونه هم کړې ده چې په هغو کې موږ ته راښیي چې دغه 15 مکرر حادثې چې په افغانستان کې کېږي دا په کومو زونونو کې ډېرې دي. دا موږ کړې ده، اما په دې باندې بسنه نه کېږي تر څو پورې چې موږ د هر کلی په سطحه باندې او هر هغه سپذیر ځای چې دی د وګو په سطح باندې موږ ورته لازم تدبیرونه ونیسو.
کوم سپذیر سیمې او زونونه چې تاسو ویلې د دې زونونو خلک څنګه پوي شي چې دوی په هر فصل کې د خطراتو سره مخ دي؟
یو د وګو څخه د عامه پوهاوی لوړول دي، د قوانینو جوړول دي، د ادارو جوړول دي، د په مکاتبو کې په نصاب کې تعلیمی نصاب کې شاملول دي، پیښو په وړاندې د مبارزې پیغامونه دي، په پانتونونو کې د خلکو روزنه ده، همدارنګه دولتي ادارو کې د ترینینګونو او عامه پوهاوی برنامه دي. په دې حکله باندې موږ لکه څنګه چې مخکې درته وویل، هم موږ د دولتي ادارو د طریقه لکه د کلیو پراختیا وزارت طریقه، د کرنې اوبو لګولو او زموږ د خپلې ادارې د طریقه، په هر کال موږ هغه آموزشي پروګرامونه لرو، اما دا هم منو چې زموږ دا پروګرامونه د هیواد وګړي وګړي ته نه دي رسېدلي، کلی په کلی باندې نه دي رسېدلي. دا ستونزې لرو.
د افغانستان داسې غرنۍ سیمې شته لکه په بدخشان کې، داسې کلی شته چې په هر ژمي کې دوی ډیر زیات آسیب پذیره کیږي، د مرستو د رسولو امکانات بالکل کم دي یا بیخی نشته دی، او لبل خوا د خلک خپل کلی نه پریږدي ځکه پوله پټۍ هلته دی، کله چې دوی بېځایه شي څه وخوري څه وڅکي او کورنۍ چیرته ویسي. دغسې کورنیو دپاره داسې کلو دپاره څنګه رسیدګي کوئ؟
د وګړو لپاره موږ بیا د ملي دفاع وزارت موږ سره خپل پلان شریکوي، چې د هلیکوپټر د لارې مثال د دبلیو ایف پی د نړۍ خوراکي سازمان چې دی هغه ځینې وخت هلیکوپټر لري او استفاده ترې کولی شي، او یا هم سټاکونه لري مخکې د مخکې نه چې د ژمي موسم راشي هلته خپل مواد ځای ځای کوي. او همدارنګه موږ په دې تیر کال کې همدغه اوس د تخیم تیر کال پر اوسه کال ژمی چې شپږ نویم کال و او اوس اووه نویم کال دی، د دې لپاره موږ خپل پلان چې جوړ کړو، مثال وریجې مخکې د مخکې نه په تونونو باندې لیګلې وي، غنم هم لیګلې وو د وزارت زراعت تاریخه، نقد پیسې دوامدار توګه باندې موږ لیګو خپل اکاونټونو کې زموږ د ادارې پرتی وي.
بله ډیره مننه سری قصب کوم ودان.
تشکر مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ټاکنیزو حوزو په اړه پریکړه نهایي شوې ده. تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورٹ کې اوري.
ټاکل شوی و چې په 1990 کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره ټاکنیزې حوزې کوچنۍ شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت د کموالي له امله د ټاکنیزو حوزو کوچنۍ کېدل امکان نه لري، او را روانې ټاکنې به د پخوا په څیر په هر ولایت کې په یوې ټاکنیزې حوزې کې ترسره شي. د دغه کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل،
کمیسون خپل وظایف مغه خپل په اول د میاشو کې طرح حکومت ته وسپارله، حکومت بل اخره پرون هغه تصمیم چې د اوس شرایط دي ایجاب نه کوي او وخت نه وخت دی چې هغه روان هم شروع شوی دی، نو د دې لپاره د پخوانی حوزو په سیستم باندې به دغه شی هغه په اساس به مخکې ځي، ولی حداقل د دغه انتخاباتو لپاره چې اتوبیسون د میزان کې دي دا به د تیرو انتخاباتو په شکل باندې په هر ولایت یو حوزې په شکل باندې انتخابات ترسره کړي.
د ټاکنو د قانون د 15 ماده پر بنسټ د ټاکنیزو حوزو د حدودو ټاکل د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون صلاحیت دی، خو د ټاکنو کمیسون وایي چې د ټاکنیزو حوزو د کوچنی کولو په اړه د خپلو درې میاشتنیو تخنیکی سیړنو پایلې د 1995 کال په هوت میاشت کې جمهوری ریاست ته سپارلې دي. د ټاکنو قانون حکم کوي چې د ټاکنیزو حوزو د حدودو ټاکل باید لږ تر لږه له ټاکنو څخه 180 ورځې مخکې وټاکل شي، خو د ټاکنو کمیسون وایي چې د افغانستان جمهوری ریاست له حقوقي مشورو وروسته او د وخت د کموالي له امله یو ځل بیا هر ولایت یو ټاکنیزه حوزه ټاکلې ده. له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې حکومت ګرام ګڼي چې پر وخت یې د ټاکنیزو حوزو د کوچنی کولو په اړه اقدام نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل،
سری توګه باندې د ټاکنو د قانون 15 ماده سره کې ویل شوی دی چې ولایتونه په بقای حوزو باندې وشل شي.
د 1990 کال د ولسی جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت 1,000 وګټلې چې له امله یې د پښتنو نوماندانو نیوکې راپورته شوې. ممتاز دی آشنا رادیو کابل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. نیم ساعت وروسته موږ د تازه رپورټونو او خبرونو سره یو ځل بیا تاسو خدمت کې راځو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.